مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې مو یو ځل بیا زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. لسو څخه تر یولسو بجو په دې غړی کې تاسو بېلابېل پوښتنه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي. هیله ده چې تاسو راسره درپای واوسئ ځکه چې په آخره کې تاسو ته د سولې پر لور اونیزه خپرونه هم وړاندې کوو. هغه هم درته لرو تاسو د ډېر څه نوي اورېدلی شئ. مخکې تر دې چې دا هر څه تاسو وړاندې کړو ګلاز به داسې خبرونه ووایي هغه هم دا اوس شروع ته راغی او تازه خبرونه اوسي.
لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لارو حفاظت لپاره د ځانګړو ځواکونو په جوړولو کار شروع کړی. د پاکستان سپریم کورټ د سبا نه د فانه اسنادو مقدمه اوریدنه بیا شروع کوي او په بغداد کې د موسل خار بیرته نیولو په ترڅ کې فوزي پریډ شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لارو حفاظت لپاره په هغه صوبه کې د ځانګړي ځواکونو جوړولو ته حتمی شکل ورکړی دی. د سی پیک بیان شوکت خټک نن مشال رادیو سره په خبرو کې د دې تصدیق کړی او ویلي دي چې وفاق او نورو صوبو وار لمخې اقتصادي لارو لپاره ځانګړي ځواکونه جوړ کړي دي. د زیات کړه
خبر پختونخوا کې اعلانونه شوي وو خو اوس په دې باندې عمل درآمد وشو او خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3000 خلک هغه به فورس په جوړو سپیشل فورس وي او دا به د چیف سیکورټي ریسپانسبلټي همدغه د ایس ایس ډي سره سره به دا کار کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت به په راتلونکي میاشت کې د اقتصادي راهداري لارو حفاظت لپاره د ځانګړو ځواکونو د برتې عمل شروع کوي. سبا د جولای په 18 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د غډي پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور پر اساس د مقدمه اوریدنه کوي. په پاناما اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه بچو پر ضد په غیر قانوني توګه بهر کې کمپنیانو او پیسو خودو تورونه دي. غډي پلټنیزې ډلې د جولای په 18 خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړی وو خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هغه راپور وار لمخې رد کړی وو. پرون په اسلام آباد کې وزیر مملکت طارق فضل چودھری په خبري کانفرنس کې ویل چې په وزیر اعظم لګیدلی ټول تورونه بے بنیاد دي. د دې نه مخکې وزیر اعظم د اپوزیشن ګوندونو لخوا د مستعفی کېدو غوښتنه هم رد کړې وه. سپریم کورټ د روان کال په مئی میاشت کې د پاناما اسنادو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکې ډله جوړه کړې وه. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی په قامي او نړیواله کچه د هغه صوبې مصنوعاتو اندندارتونو پریکړه کړې ده. د پختونخوا چمبر اف کامرس مشر حاجی حفظل نن مشال اړو ته ویل چې هر کال به دوه نندارتونونه په قامي او نړیواله کچه کېږي چې پکې به په صوبه کې تیار شوي ټول مصنوعات وړاندې کېږي. په دې نندارتونونو کې به مقامي خوراکونه، جامې، موسیقي او نور شیزونه هم شامل وي چې مقصد یې مصنوعاتو لپاره قامي او نړیوال مارکیټونه پیدا کول دي. د دوی په خبره دې سره به د صوبې اقتصاد ته وده میلاو شي او د روزګار مواقع به هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون ویلي دي چې پولیسو او نورو امنیتي ادارو په صوبه کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. پرویز خټک په سوات کې د پولیسو روزنې مرکز کې د پاسنګ آوټ پریډ ته د وینا پر مهال ویل چې د دوی حکومت د پولیسو محکمې نه سیاسي مداخلت ختم کړی دی. نوموړي په سوات کې د سیدو میډیکل کالج، هاسټل او اکاډمیک بلاک درجه لوړولو پرانسته هم وکړه. په دې منصوبه به شاوخوا 90 کروڑ روپۍ لګښت راځي. په افغانستان کې د ناتو قومندان ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله ځپل شوې او د دریو مشرانو ترڅنګ یو شمېر لوړپوري جنګیالي هم وژلي دي. پرون په کابل کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرارانو ته ویل
We have had continuous operations against the Islamic State.
موږ د اسلامي دولت یا داعش ټلې په وړاندې خپل عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسکونه قومندانان په افغانستان کې ووژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې لمنځه یوسو.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د غوث ملاتړ ماموریت چارې کامیابې وبللې او له هڅو یې ستاینه وکړه. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویان وای په کندوز ولایت کې کوم خونځې په نه دی بمبار کړي. د ناتو او امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالوین بیګا مشال لري ته ویل په کندوز کې روسي هوائي حمله د مخالفینو په اهدافو شوې دي. د کندوز ښار د خواجه مشهد خونځي مدیر ویلي د امریکا هوائي فوجیانو د شنبه په سهار په بمباری کې دوه خونځو ته زیان رسولی دي، خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي د خونځي د هوائي بمبار په نتیجه کې نه بلکې په ډزو سره زیانمن شوې دي. په امریکا کې د رپورټ جوړونکو لومړنی نړیوال ټورنمنټ د افغان انجونو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې افغان سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د افغان انجونو د شپږ کسیزه ډله به نن د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان استازیتوب کوي. افغان سفیر حمدالله موهب له اسوسییټډ پریس ژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جنو سفر د افغانستان د یو روښانه راتلونکي زیری وباله. د روبوټ جوړولو لومړني نړیوال چیلنج ته د لسګونو هیوادونو استازي ورغلي. افغان جنو د امریکا د ویزې په اخستو کې ستونزه درلوده چې روسو د امریکا ولسمشر په خپل مداخله وکړه او دغه جنو ته ویزه ورکړل شوه. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. عراقي ازواکونو په پلازمینه بغداد کې د موسل خار بیرته نیولو جشن منځلو لپاره فوزي پریډ کړي. موسل د عراق دویم لوی خار دی او اسلامي دولت وسله والې ډلې پکې تش په نامه خلافت اعلان کړی وو. پرونی جشن په داسې حال کې ونمانځل شو چې یو ونې وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی په رسمي توګه په موسل خار کې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته ماتې ورکولو اعلان کړی وو. علي بادی د موسل خار بشپړې ازادۍ اعلان وروسته په ټول هیواد کې د یوې اونۍ اوږد جشن اعلان وکړ او د هیواد په بیلابیلو خارونو کې فوزی پریډونه هم وشول. دا د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو له ګلایز خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو چارواکي وایي ډاډه دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې امنیت یې خوندي کړی دی.
مرکزی فور سره سره به صوبی هم خپل فورسز چې دي هغه به ریس کوي چې هغه به په پولیسو مشتمل وي یا به ورسره پیراملیټری فورسز چې دي په هغې به مشتمل وي.
سبا د ګل په ورځ به سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نو شریف کورنۍ د درغلیو تورونو په اړه اورېدنه کیږي. تر دې ځایه د را رسیدو په اړه رپورټ لرو.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں، 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے.
او د سولې پر لور خبرونه کې به افغانستان کې د جګړې ختمولو پر نو لارو چارو غږیږو. او واورې چې باچا خان ډاٹ کام ویب سایټ ولې بند شو. اولنی رپورٹ ته ورزو ردونکو پاکستانی چارواکی وای دوی ته معلومه ده چې د چین سره اقتصادي راهداري منسوبه کې امنیتی چیلنجونه شته دی، خو دوی د حفاظت لپاره پوره تدابیر نیولې دي. د دې منسوبې بیان شوکت خټک نن مشال لړې تول چې مرکزی حکومت د عمومي او صوبایي حکومتونه په خپلو سیمو کې د دې پروژې د امنیت ذمہداري لري. محمد عمران یې پاړه نور تفصیل درته وایي.
په پاکستان کې د سی پیک یا چین پاک اقتصادي راهدارې د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په مرکزي کچ کسه هم د سی پیک د ساتنې لپاره یو خصوصي ځواک موجود دی. خو دا پریکړه وړاندې شوې وه چې صوبې به هم هلته د پولیسو او نیم فوجي ځواک باندې مشتمل یو خصوصي ځواک جوړوي چې د سی پیک د منصوبو ساتنه وکړي.
مشکې پنجاب هم د کشانې ګام پورته کړو، بلوچستان هم کړی دی، سند او خیبر پښتونخوا کې دا اعلانونه شوي وو، خو اوس په دې باندې عمل درآمد وشو او خیبر پښتونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به درې نیم زره خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو اسپیشل فورس پی او دا به د چیف سیکورټی ریسپانسبلټی همدکه د ایس ایس ڈی سره سره به دا کار کوي.
شوکت خټک وای په مرکزی گج د فوج په مشریه د یادی منسوبې د ساتنې لپاره یو ځواک موجود دی چې ورته سپیشل سکیورټی ډیویژن ویل کیږي. خو دغه ځواک هم که صوبې ته ځین او هغه د صوبایي حکومت او صوبایي چارواکو په وینا لیږل کیږي. نوموړی وای دا وخت سی پیک د سوری لاندې د توانایي سړکونو او ریل په شمول یو شمیر منسوبې روانې دي او اوس په هغه منصوبو کار پیل کیږي چې تر مخه وای په بیلابیلو صوبو کې صنعتونه شروع کولی شي. په دې منصوبه کې د مقامي خلکو تر څنګ یو لوی شمیره د بهر ملکي وګړو هم ده. د هغوی د امنیت لپاره صوبې ګامونه پورته کوي.
پروجیکٹ اوس هم دے وقت شروع دیجیے سلور سلو ذرا پنجر پنجر ذرا خلق پکی کار کے چپاغی کے بارنی خلق ہم دی اور دے رہا تھا پر مکمل خلق تھی نو دو نا گنش میل کی چی خلق کار کے نو وسر وسر دی سیکورٹی ریسپانسبلٹی چی دے سو کے پاکستان دا وینا کڑی ہوا چی منگ باہر قسم سیکورٹی چی دے سی پیک میں صبح تھا ورکو چی دے لوکل اور وسر وسر بارنی سونا انجینئر راغلی دی یا ایکسپرٹ راغلی دی دغه سیکورٹی یقینی کو
دا ذکر دا چې د چین پاک اقتصادي راهدارې په منصوبه دا وخت کار روان دی چې لپاره یو شمیر چینایي وګړي هم پاکستان ته راغلي او د حکومتي چارواکو تر څنګ فوجي مشران هم په بیا بیا دا تکراري چې د یادې منصوبې د ساتنې لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي او په هر قیمت به سرته رسوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د اتوار یا د یک شنبه د ورځې د خبرونه تاسو نن درو روز کې نن د یک شنبه اتوار ورځ په دې کې د سولې پر لور اونۍ ز خبرونه تاسو د دې غړي په اخره کې وړاندې کیږي. اوس تاسو یو رپورت درو روز د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او دغه پر بچو د درغلي او د تورونو د پاناما اسنادو پاړه سپریم کورټ د غړي پلټنیزي دلی حتمی رپورت په بنیاد سبا په سپریم کورټ کې اوریدنه کیږي. د پاناما اسنادو معاملات د تیر 2014 کال د اپریل په میاشت کې رامخې ته شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې کې اپوزیشن ګوندونه اوس وایي چې وزیر اعظم نور شریف باید استعفا ورکړي ځکه چې په هغه باندې د درغلیو تور نه دی. خو وزیر اعظم ویلي دي چې په هغه باندې کم تور ثابت شوی نه دی نو ځکه استعفا نه ورکوي. په دې اړه د ګلیاز رپورټ اورو.
د نړیوالو خبریالانو پلټنو کنسورشیم د 2014 کال د اپریل په 3 نیټه شاوخوا 12.5 میلیونه پټ اسناد خپاره کړي ول چې پکې راغلي ول د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د غنو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 1400 کسانو نومونه ول چې د وزیر اعظم نواز شریف بچانو نومونه هم ول چې بهر هیوادونو آف شور کې اته کمپنیانې لرلې. د تیر کال اپریل په 14 نیټه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه چې د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15 نیټه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وګړو ته په خپل وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے.
د اپریل په 15 نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ دي د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. خو د سپریم کورټ 15 پخوانی ججانو د پلټنو کمیشن له مشرۍ څخه انکار وکړ. د اپریل په 28 نیټه وزیر اعظم له لندن خپل هیواد ته ستون شو او هیوادوالو ته یو واری بیا وینا وکړه. د 2014 کال د مئی په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د پلټنو کمیشن لپاره ضابطې وړاندې کړې. د دې له وجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوج مشر جنرال رایل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې هوارولو ویلي ول. د مئی په 13 نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن خواست رد کړو. له دې وروسته وزیر اعظم قومی اسمبلی ته په وینا کې د پلټونو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس هم جمع کړو. د جولای په 14 اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نور مذاکراتو له کولو څخه انکار وکړو. همدارس د اګست په 29 تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف له کور سره نږدې رائے ونډ کې کې مظاہرہ وکړه. رستو یې د اسلام آباد تړلو ګواښ هم وکړو
کہ عمران پریشرائز کر رہا ہے عدالتوں کو. کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے؟
خو سپریم کورٹ د طریقې انصاف او د نورو درخواستونو اوریدنې لپاره منظور کړ. سپریم کورٹ د پانا مسالو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړو او رسمي اوریدنې شروع شوه چې د روان 2018 کال د فروری تر 23 نیټې پورې جاري وه. سپریم کورٹ د اپریل په 6مه د پانا مسالو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکو ډله یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړ. د روان 2018 کال د مئی په 15مه نیټه سپریم کورٹ په رسمي توګه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د مئی په 9مه نیټه یې د وزیر اعظم د اساسو پلټنې شروع کړې. د مئی په 28مه نیټه جی آی ټی د وزیر اعظم مشر زوی حسین نواز نه پوښتنې وکړې. د جون په 2مه نیټه د وزیر اعظم کشر زوی حسن نواز ګډې پلټنیزې ډلې ته وړاندې حاضر شو. د جون په 15مه وزیر اعظم نواز شریف جی آی ټی ته وړاندې شو او دریو ګنټو پورې د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جون په 18مه د وزیر اعظم رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته 4 ګنټو پورې جی آی ټی غړو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جولای په 15مه نیټه د وزیر اعظم لور مریم نواز جی آی ټی ته حاضره شوه. د جی آی ټی حتمی راپور وړاندې کېدو نه دوه ورځې مخکې ځینو وفاقي وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې راتلونکي راپور رد کړو. د جولای په 18مه ګډې پلټنیزې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړو. د 215 صفو په حتمی راپور کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم او د هغه بچو د ژوند تیرولو او معلومې شتمنۍ په منځ کې ډېر فرق دی. په راپور کې دا هم ویلي شوی چې وزیر اعظم او د هغه بچو د پیسو په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه د اطمینان وړ نه. خو واکمن مسلم لیگ نن ګوند د جی آی ټی راپور رد کړو او ویل چې دا راپور به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. خو د جولای په 14مه د اپوزیشن ځینو ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وس مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د سولې پر لور خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخیره کې وړاندې کوو. تاسو به کې اوریدل شي چې په افغانستان کې د سولې عالی شورا ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو د کامیابۍ لپاره دوی په نوو لارو چارو غږیږي او ځینې وړاندیزونه لري. په هغې باندې تاسو بحث اوریدل شي او د هغې تر څنګ تاسو به دا هم واورئ چې د باچا خان ډاټ کام په نامه کوم ویبسایټ چې د باچا خان فکر او د هغه اړوند مقالی لیکونه او ویډیوګانې او نور مواد پکې راجمو هغه بند شوی دی. تاسو به دا واورئ چې ولې هغه بند شو. خو اوس د رپورټونو وخت دی. نو راځئ چې یو بل رپورټ واورو. په پاکستان او په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو کارپوهان وایي دغلته د بارانونو او سیلابونو له وجې هر کال په سوونو خلکو ته زیان رسیږي، خو حکومتونه ولس بیا ماحولیتي بدلونونو ته پورا پام نه کوي او دوی زیاتوي چې باید پاکستان د ماحولیتي بدلونونه د دې له وجې د ورپېښو خطرو د مخنیوي لپاره په وخت ځینې ګامونه پورته کړي تر څو د راتلونکي زیان مخنیوی وشي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې د تیر جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي په تیرو دریو اونیو کې په دغه هیواد کې سناسه او یا کسان د پشکال په بارانونو کې وژل شوي دي او دا شان ګڼ نور ژوبل دي. د دغه ادارې د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته رسیدلي دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي خلک په دې اړه پوه نه لري چې د سیلابونو څه وجوهات دي. بیا حکومتونه هم دې اړخ ته پوره پام نه کوي.
چترال خاص طور سره
سالت پر نکسی یا سالا بینینا متاثر کیجی ہے نارمالی مدادا چی چنورا پا غرون کی پرتائی آر ایر 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 ایر
د قدرتی آفتونو د نظم کامی داره په خپل رپورت کې دا هم ویلي د پشکال په بارانونو کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي او تر ټولو زیات تاوانونه هم په دغه صوبه کې خلکو ته رسیدلي دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس د څانګې اسوسیټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلک ماحولیاتي بدلونونو او د دې تاوانونو ته هیڅ پام نه کوي.
د ځنګلات کټایي دا سیزن دا ورسره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده. خطر چې کومه ده دا موجوده ده او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلي وو هغه بیا هم راتلی شي. اوس هم که تاسو وګورئ نو موسم کې یو خاص دغه راغلی دی. بلکې سائنسدانان دا وایي چې هر کال 24 د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه سیوا کېږي لګیا دی.
د سوات یو خبریال فضل خالق وایي سوات کالام او چترال هغه سیمې دي چې هر کال د بارانونو او سیلابونو نه متاثره کېږي خو حکومت او ولس دې مسلې ته اهمیت نه ورکوي.
تر اوسه پورې د حکومتي نه د فیډرل حکومت تر طرفه او نه زموږ د صوبایي حکومت تر طرفه داسې څه ښکاره ګامونه نه دي پورته شوي چې یاره هغې کې دوی خلکو لاویرنس ورکی او د هغې په ګراوند باندې د مخنیوي لپاره څه کوششونه وکړي. هغه شان ځنګلې کټ کېږي، هغه شان خلک د چې سیلاب راشي پورنه ویسي د سیندونو په خوا کې بیا هغه خلک انکروچمنټ وکړي د لوکل انتظامیه دی. بس داسې څه داسې پروګرام مونږ تر اوسه پورې نه دی لیدلی چې په هغه کې حکومت دلته سه ادارې قایم کړي چې یو ډیزاسټر مینجمنټ یو ادارې قایمه کړي ده.
کارپوه عادل ظریف بیا وایي باید حکومت او ولس تر ټولو زیات پام د ونو بوټو او ځنګلونو کرلو ته ورکړي.
پکار خو دا دی چې ځنګلات حفاظت خپله کوي، په هر کمیونټي کې د هغې ونې زیات کړي. پوه شوئ، دا ډېر واړه خبرې پاتې شوې. دا خو ډېر 50 کالو کې ځنګلات او 100 کالو کې جوړېږي او په یو ورځ کې تباه کېږي. که دا بوټي او داسې ځنګلات دي کړي کم دا غیر پارا نکاد دی هغه ذریات پارا ځانوی چې دی بیا هغه ونی نکټ کوي چې کم دا غیر پارا کنه یو تخلی اخلي او هغه لا پارا دی او ځان یو حکومت ته واځي کول پکار دی هغه ځنګل هغه ځان پکار دی.
بلخوا ډاکټر بشرا خان د اهم وای ماحولیاتي بدلون د راروان وخت یو ډیره مهمه مسله ده او باید د پاکستان حکومت او ولس دغه بدلون ته تر ټولو زیات پام وکړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او تاسو خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ځاګه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چرچونو دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپل ډول چت کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د ډان ورسپانې و مقاله درو. ډان ورسپانې لیکلی چې په بلوچستان صوبه کې یغي وسلوالې سخدریزه ډلې نورې هم پیاوړې شوې دي او ډېر په اسانۍ سره بریدونه کوي. په بلوچستان کې دوه قسمه تشدد روان دی، یو د سخدریزو اسلامي وسلوالو ډلو او بل له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچانو هم وخت په وخت بریدونه کړي دي. دا نو ورځپاڼې پوښتنه راپورته کړې چې څرنګه سخدریزه وسلوال د امنیتي ادارو له څار څخه بهر دي. د مقالې نورې برخې درته ګلایز وایي.
ډان وسپانې په تېره اونۍ کې په بلوچستان صوبه کې د دوو پولیسو افسرانو د وژلو په موضوع اداري خبره کړې ده. د تېرې جمعې په ورځ د قلعه عبدالله ضلعي پولیسو مشر ساجد مومن چمن سره نږدې په مین چاودنه کې وژل شو. همداراز په کوټه کې وسلوالو د پولیسو اس اس پي مبارک شاه په ګاډي ډزې وکړې. په دې پېښه کې د نوموړي په ګډون څلور پولیسوالا ووژل شول. د دې پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې، خو د ډي پي او ساجد مومن د وژلو ذمهواري چا نه ده منلې. ډان وسپانې لیکي چې د امنیتي ادارو سرتېرو وژل په ټولنه نفس سیاتی اثرات لري. کوټه چې یو میلیون نه کم آبادی لري داسې پیښې ډېرې پوښتنې راپورته کوي. د ورځپاڼې په خبره د امنیتي ادارو سرتیری د ولس ژوند خوندي ساتلو لپاره وي چې دوی په هدف کېږي، نو عام وګړي به په ځان څنګه محفوظ ګڼي. ډان ورځپاڼې لیکي په کوټه ښار کې د صوبې نورو علاقو پرتله زیات پولیس سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د دې ترڅنګ رینجر ځواکونه هم پوستې جوړې کړي دي، خو د دې باوجود پولیس افسران وژل کېږي، نو دا پوښتنې راپورته کوي. ډان ورځپاڼې لیکي د بیلګې په توګه څرنګه سختدریزه ډلو سره تړاو لرونکي د امنیتي ادارو له سهار نه بهر دي او دغه کسان سرنګ خار ته دننه شي. ورسپان لیکي د مې په میاشت کې د چینایي وګړو تختولو پیخه د خبره په ډاګه کړه چې جرمونو کې ککړ کسان ډیر په اسانۍ سره خپل هدف ته رسیدلی شي. ډان ورسپان لیکي چې په تیرو کلونو کې په بلوچستان صوبه کې یاغي او سخت دریځه ډلې نور پیاوړې شوې دي چې د تشدد نه ډکي او جلا ایجنډي لري. د ورسپان په خبره دغه ډلې چرته هم بریدونه کول غواړي هغه کولی شي. د مې په میاشت کې په مستون کې د جمعیت الاسلام فی ډلې یو مشر عبدالغفور حیدری پر قافله ځانمرګي برید، او په خوزدار کې د شاه نورانی په مزار چاودنی هغه سدی چې د وسلوالو فعالیتونه په ډاګه کوي. ډان ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکلي چې د پولیس افسرانو وژنې په بلوچستان صوبه کې یو واری بیا امنیتي پوښتنې راپورته کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلا په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د آیسس یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د داعش په نامه هم یادیږي ځینې مشران وژل شوي دي، او دلته افغان او امریکایي چارواکي وایي چې دوی کوشش دا دی چې دغه ډله په مکمل ډول ختمه کړي. له کابله پې زموږ همکار رپورټ لري.
د روس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاري په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډي قمندانې سیستکا د قمندان د بدلیدو د مراسمو په سند کې خبريالان ته ویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوختي. موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپل عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسکونه قمندانان افغانستان کې ووژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې د غډله په بشپړ توګه په افغانستان کې لمنځه یوسو. خغلی نیکلسن ویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګه ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالیو په شمیر کې ډیر کمواله راغله، او ډیری قمندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې وژل شوي. د غوس ملاتړ ماموریت د شنبې په شپه ناوخته د ابو سعید د وژل کېدو خبر ورکړ، خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې څه نه دی ویلي. د سیسکا قمندان تورن جنرال ریچارډ کایزر د مخخي مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي په امنیتي برخه کې د نوموړي کارونه وستایل.
نه استری کودونکې هلو ځلو د جنرال صاحب کایزر نه چې زه شاهد یم او زه ګواه ده یم چې شپه ورځ په ډیر صداقت موږ سره کار کړی ده، او همیشه تلاش کړی ده چې موږ امنیتي دستګاه جوګه د دې شي چې د افغانستان نه دفاع وکړي او ظرفیتونه لوړ لوړ شي.
د دې مراسمو په پای کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جنرال کایزر په سینه د غازی محمد ایوب خان دولتي مډال چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و وزړه و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چوه نه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
سلطان مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د خبرونه نیمې ته ورسېدو لس نیمې بجې شوې. راځي له ګلاس څخه د خبرونو لنډی زور. دا خبر پښتونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لارو خوندي ساتلو لپاره په هغه صوبه کې د ځانګړو ځواکونو جوړولو ته حتمي شکل ورکړی دی. د سی پیک بیان شوکت خټک نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تصدیق کړی ویلي دي چې وفاق او نورو صوبو وار لمخې اقتصادي لارو لپاره ځانګړي ځواکونه جوړ کړي دي. سبا د جولای په 18مه د پاکستان سپریم کورټ د پانا باسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور پر اساس د مقدمه اوریدنه کوي. په پانا باسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه بچو پر ضد په غیر قانوني توګه بهر کې د کمپنیانو او پیسو د خودو تورونه دي. په وزیر اعظم دغه تورونه رد کړي دي. دا خیبر پختونخوا د سوداګری خونی په قانوني او نړیواله کچه د هغه سودی مصنوعات خو نندارتونو پریکړه کړې ده. د پختونخوا چمبر اف کامرس مشر حاجی محمد افضل نن مشال اډو ته وویل چې هر کال به دوه نندارتونونه په قانوني او نړیواله کچه کیږي چې پکې به په صوبه کې تیار شوي ټول مصنوعات وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون ویلي دي چې پولیسو او نورو امنیتي ادارو په صوبه کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي. نو مورده خبره پرون په سواد کې د پولیسو روزنې مرکز کې پاسینګ آوت پریډ ته د وینا پر مهال کړې. په افغانستان کې د ناټو قومندان ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله ځپل شوې او د دریو مشرانو تر څنګ یو شمېر لوړپوړي جنګیالي هم وژلي دي. دا خبر امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې خبریالانو ته کړې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان وای په کندوز ولایت کې کوم کونځې نه دی بمبار کړی. د ناټو امریکایي ځواکونو ویان ویلیم سال وین بیګا مشال لري ته چې په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د مخالفینو په اهدافو شوې دي. او عراقي ځواکونو په پلازمینې بغداد کې د موصل ښار بیرته نیولو جشن مانځلو لپاره فوزي پریډ کړی دی. موصل د عراق دویم لوی ښار دی او اسلامي دولت وسله والې ډلې پکې تش په نامه خلافت اعلان کړی و. مشال ریډیو اوریدونکو ګلایا سسته د خبرونو لنډیز ووایي. اوس به اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن ورځپاڼه دوه نوي نیوز خپلې ادارې کلی کې د پاناما مقدمه د فوجداري مقدمه ده چې د مخالفو ډلو په غوښتنه او د حکومت پر رضامندۍ په سپریم کورټ کې روانه ده. او په دې اسنادو کې انکشاف شوی و چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچو افشور کمپنۍ دي او په لندن کې تر ټولو ګران فلیټ اخیستی او ټیکسونه یې هم ندي ورکړي چې لکه بلې د حکمرانانو کردار مشکوک جوړ شوی. د ادارې په وینا له دې وروسته سپریم کورټ د دې اسنادو د نورو پلټنو لپاره جی آئی ٹی جوړ کړو او دغه شپکتنی ډلې خپل ریپورت په سپریم کورټ کې جمع کړي او سبا د ګل پورس بعد د کیس اوریدنه یو وار بیا شروع کیږي. خو حکمران ډله وایي چې دوی د جی آئی ٹی دا ریپورت نه مني ځکه چې دا یو سازش دی. ادارې زیاتوي اوس که یو خوا حکومتي غړي لګیا دي په جی آئی ٹی پسې خبرې کوي او په دې اندېښنې ښایي، نو بل پلو د پاکستان مخالف ګوندونه له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي او وایي بل وزیر اعظم دې راولي. نو په داسې صورت ته حل کې حکومت له پکار دي چې هغه عدالت خپل کار ته پریږدي او د دې فیصله د زړه نه قبول کړي. هم پدې کې د جمهوریت او د دې ملک ګټه ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې په سیپیک منصوبه باندې لیکلي او وایي که یو خوا د پاکستان سیاسي مشروالۍ د اقتدار په لانجه کې نښتي، نو بل پلو پوز د سیپیک منصوبه سرته رسولو لپاره د هلو ځلو بیا بیا ذکر کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د وزیر اعظم نواز شریف او د چین ترمنځ معاهده نه ده، بلکې دا د پاکستان ملک او د چین ترمنځ یو غټه منصوبه ده او د منطقې ځینې قوتونه نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي. ادریا آخری کې لیکي سی پیک منصوبه د دې وطن تقدیر بدلولی شي. نو اوس چې کوم سیاسي صورتحال په دې وطن کې روان دی، باید چې دا په دې منصوبه اثر ونه غورځوي او د پاکستان حکومت او سیاستوالو له پکار ده چې د پاکستان د پرمختګ په خاطر زر تر زره دغه صورتحال ته د پای ټکی کېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو اور فرایډی ټایمز مجلې د تصوف پیروکاران لخوا د مذهبونو ترمنځ همغږي خوندي کول لپاره د هڅو او په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو په اړه لیکنه خبره کړې. بلخوا فارن افیرز مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو او په پاکستان کې د وسلوالو ضد د کاروانو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټ کې درته انیسا اجمل وایي.
فرایډی ټایمز مجللی کې د تصوف پیروکارانو د پیړیو راهیسې د خپل مذهبي برداشت او د مذهبونو ترمنځ همغږي خوندي کړې ده، خو د هغې زیارتونه او ځایونه د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي. مجللی کې د تصوف پلویان سین صوبا نړۍ ته په پرامن توګه د وړاندې کولو لپاره تر اوسه کار کوي. د مجلې په خبره د سخت دریځ ختمولو لپاره یوه څرګنده پالیسي په کار ده، خو له بده مرغه د پاکستان پیپلز پارټۍ چې له تیرو شاوخوا نه کلونو راهیسې په صوبه کې حکومت کړي، په ګډون یو سیاسی ګوند هم د سخت دریځ په اړه واضحه ستراتیژي یا کوم دریځ نه لري. مقاله لیکي یوازې تنقید یا غندنه له تراګرۍ د ختمولو حل نه دی. د مجلې په خبره د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان ملي امنیتي پالیسۍ کې د سخت دریځ په اړه واضحه خبره شوې ده او ځینې تنظیمونه تر بندیزونو لاندې هم راغلي دي. د مجلې په خبره په سند صبح کې هغه ځینې تنظیمونه اوس هم فعال دي چې د مرکزي ادارې تر بندیزونو لاندې راغلي دي. مقاله لیکي باید دغو تنظیمونو ته د کار اجازه ورنکړل شي. مجله د مدرسو په اړه لیکي په پاکستان کې د حکومت په ګډون زیاتره خلکو ته دا نه ده معلومه چې په مدرسو کې څه خودل کیږي. دوی ته باید د ریاست لخوا جوړ کړی نصاب ورکړل شي. فرایډی ټایمز لیکي باید په سند صبح کې د مذهبي سخت دریځ ضد یوه مضبوطه مفکوره وي او حکومت دې په سند صبح کې را ترګرۍ ختمولو په موخه د پالیسۍ جوړولو د دې مسئلې په هواري د خبرو لپاره سیاسي، مذهبي او د ټولنیزو چارو مشران راوبلي. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي که پاکستان د وسلوالو ډلو ضد کارروایانې وکړي، نو باید امریکا ورته د دې په بدل کې هم د احساس په توګه څه ورکړي. مجله لیکي واشنگتن دې دا ژمنه وکړي چې د پاکستان پوست ته بارت راګرۍ ضد مبارزې لپاره پر آلاتو سربیره روایتي وسلې هم ورکوي. په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په ذکر کولو سره مجله لیکي دا خبره به پاکستان ته څرګنده کړي چې د امریکا برداشت ختم شوی او پاکستان باید د ترګرو ډلو ضد لا نورې کارروایانې وکړي. د دې ترڅنګ د حالات به هغه ډلې هم ختم کړي چې د عامو وګړو په ګډون یې د امریکا، نیټو او افغان سرتیري وشلې دي. فورن افیرس مجلې لیکي پاکستان د ډېر مودې راهیسې په فاټا کې د امریکا ډرون بریدونه برداشت کوي. د مجلې په خبره واشنگتن باید په فاټا کې خپل ګامونه زیات کړي او د بلوچستان، کراچي او جنوبي پنجاب په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د وسلوالو ضد کارروایانې وکړي. مجلې لیکي د بلوچستان، کراچي او جنوبي پنجاب په سیر سیمو کې وسلوال په آزادۍ سره خپل فعالیتونه کوي. د فورن افیرس په خبره د پاکستان په دغو سیمو کې د محفوظو پټن ځایونو له وجې وسلوالو ته په افغانستان کې د ترګر فعالیتونو کولو موقع ترلاسه کیږي. فورن افیرس لیکي د وسلوالو محفوظه پټن ځایونو د لمینځه وړلو او د افغانستان د ثبات لپاره د جارحانه ګامونو او ډیپلوماسۍ ضرورت دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. افغان چارواکی وای چې د افغان کډوال چې په پاکستان کې دی او رجسٹر نه دی دا غو در رجسٹر کول او عمل د 15 جولای څخه شروع کده خو د تستون زول وجه د 15 تاریخ ته وزرنول شو همدار از د په د افغان کډوال په کمشنریټ کې د افغانستان دولت استازي شاکر الله سباون مشال ریډي تویل چې د ټول پاکستان په کچه به دا نوې پروسه یا دا نوې بهیر به د اګست په 14 نیټه پیلېږي د هغه سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې راځي چې دا وره
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت او د سفران وزارت ترمنځ معاهده شوې وه میټینګونه شوي وه هغې کې 15 جولای نیټه ټاکل شوې وه او د ځینې تخنیکي عواملو په وجه باندې چې په هغې کې د نادره دپاره کوم مرکزونه ټاکل شوي وو هغې مرکزونو ته د پاکستان د حکومت لخوا یونیسي نه ورکړل شوې دغه پروسه وځنډېدله په 15 جولای به یو سرویس شروع کېږي په ابتدایي ډول باندې چې هغه به په پېښور کې شروع کېږي او بیا به په 14 اگست په مکمل طور باندې چې 21 مرکزونه دي په ټول پاکستان کې به دغه پروسه مکمل ډول باندې بیا شروع کېږي او د کار آغاز به کوي تقریبا 15,000 دومره مهاجرین به وي خو تا بیا موږ د 1,000,000 افغان مهاجرینو د ثبت لپاره نیولې ده
نو دې کې دغه 21 مرکزونو کې په پښتونخوا صوبه کې څومره دي او نور چرته دي
دغه 21 مرکزونو کې 11 مرکزونه په پښتونخوا کې دي خیبر پښتونخوا کې دي همدارس دغه پاتې مرکزونه په سلو په دریو نورو صوبو تقسیم شوي چې په هغې کې 15 مرکزونه په بلوچستان کې دي 15 مرکزونه په پنجاب کې دي او 15 مرکزونه په سندھ ایالت کې دي چې مکمل 21 مرکزونه کېږي په خیبر پختونخوا کې چې کوم مرکزونه دي په هغې کې 4 مرکزونه به په پېښور کې وي او ورسره نور مرکزونه په هنګو کوهاټ مانسهرا هریپور سوابی او دغه رنګ په نورو سیمو کې چې کوم دي کې د مهاجرینو ګڼه ګوڼه زیاته ده هلته د اوسېدو ځایونه دي د هغوی کیمپونه دي په دې ځایونو کې به ټاکل کېږي او دې سره به دوه موبایل ګرځنده ټیمونه وي چې هغه به یو په بلوچستان کې وي او یو به په خیبر پختونخوا کې وي
او د دې لپاره د فنډونو بندوبست لکه چا کړی یونیسیار کړی که نورو ادارو کړی
نه دغه نوي کارتونه چې ورکول کېږي په دغه نوي کارتونه کې د یونیسیار د خوانه هیڅ دغه کومک نشته دی همدارس دغه نوي کارتونه په پاکستان کې غیر د امنیتي ستونزو د ژغورنې لپاره د هویت پېژندنې برسېره هیڅ نوه امتیاز نه لري د یونیسیار د خوانه او د پاکستان حکومت د خوانه فنډ چې دی د دغې مصارف نیم په نیمه د افغانستان په حکومت دي چې افغانستان حکومت دې لپاره مخکې نه بودیجه ځانګړې کړې ده او نیم مصارف چې دي د پاکستان په حکومت دي البته دغه مهاجرینو سره چې کله کار ترلاسه کړي په افغانستان کې د ستنېدو په وخت کې په افغانستان کې د ایوب په نوم باندې موسسه ده چې په هغې کې د ستنېدونکي مهاجر د سي کس په سر باندې به $50 چې 3,500 افغانۍ کېږي مرسته ورکوي او هغې سره به څه د کور سامان د خوراکي مواد او میاشتنی معاش چې تقریبا 9,000-8,000 افغانۍ کېږي میاشتنی معاش په 2 میاشتو پورې کومکي معاش ورکول کېږي همدارس به هغوی ته خیمې او د اوسېدو نور وسایل ورکول کېږي هغه د افغانستان حکومت او د IOM د خوانه ورکول کېږي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د سولې پر لور خبرونه تاسو ته درورو په دې خبرونه کې تاسو د سولې پر لور باندې ځینې بحثونه اوریدل شي او د ادمي تشدد په اړه پکې ډیر څه اوري د خبرونه تاسو د هر اتوار یک شنبه او د هر ګول یوه دوشنبه پر زول مشال ریډیو وړاندې کیږي
د سولې پر لور
په افغانستان کې د روانه ترهګرۍ نږدې 14 کلونه وشول له دې وجه روانو جګړو زرګونه خلک وژلي دي افغان حکومت کوشش کوي چې جګړه په مذاکراتو ختم کړي او د دې لپاره د افغانستان سولې عالي شورا نوې ستراتیژي اعلان کړې ده زه بشیر غواخم نن په دې نوو لارو چارو غږیږو اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوو وړاندیزونو په دوام سره د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتابه هم ویلي چې دوی طالبانو ته د جګړې ختمولو لپاره نوې لارې چارې ښیي. ولسمشر غنی تیره میاشت د کابل بهیر په نامه د څلیر هیوادونو د استازو په غونډه کې وویل چې د جګړې ختمولو لپاره آن د طالبانو قطر دفتر په منلو هم خبرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه چې دا د طالبانو لپاره د سولې آخري موقعه ده. پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د سولې عالي شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. هغه وایي چې د سولې عالي شورا تیر وخت کې ځینې کمزوري او تشې درلودې چې باید حل لاره ورته راوویستل شي.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم.
صلح هغه وخت مخته وړل شو چې هغه روحیه چې صلح د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدله شي، او له دې اړخه هم ټینګار دادی چې صلح د بې معنا امتیازونو په ورکول او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د سولې علي شورا وکاله مخ کې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره جوړه شوه. د شورا دوه میاشتې مخ کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوال ډلې سره بریالي مذاکرات وکړل. هغه د سولې د یو تړون په کولو سره کابل ته راغی او په خپلو وسلوالو یې غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي. خو د سولې علي شورا تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو سره کومې کامیابې خبرې نه دي کړې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل څېړي او تشدد کمولو لپاره پر نوو طریقو کار کوي.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې فعلا د سولې پاړوند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي، د یو ټولو په رڼا کې تیرو اوو کالو د سولې د عالي شورا د کړنو په رڼا کې او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده. د سولې عالي شورا د وساتت رول ادا کوي. من د وسلوالو مخالفین او طالبانو ټول اغوښتنې چې یوې دیلري د مذاکراتو د میز ته دراوړلو پر باندې قبلو او پیغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو، د افغاني او ملي ارزښتونو پر رڼا کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کیږي هغې ته هرکلی وایو. د افغانستان له نوي سر خاورې څخه خارجي قوتونه ووتل، مګر متاسفانه د دې په جای چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې د سرتاسري جنگونو او د ولسوالیو د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو واوري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ځل په پاکستان کې خبرې شوې خو نتیجه یې نه ورکړې. طالبان له افغانستانه د بهرنو ځواکونو په وتلو د خپل قطر دفتر په رسمي کېدو او بندیانو خوشی کولو ترڅنګ ځینو نورو غوښتنو ټینګار کوي. افغان چارواکو ویلي چې له یو نیم لکو بهرنو سرتیرو څخه تر لسو زرو کم پاتې دي، خو که طالبان جګړه بس کړي دغه پاتې به هم ووځي. افغان حکومت د طالبانو سره د سیاسي پخلاین لپاره د پاکستان رول هم مهم بولی. دا ځکه چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو پاکستان دا نه مني. اوریدونکو، اوس چې افغان چارواکي په سولې شورا کې د بدلون او نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوي، آیا دا به بریالی شي؟ د افغانستان په سنټ کې د سولې شورا پښتون نیوکې شوې او ویل شوې چې د شورا کوم ځانګړی لاسته راوړنې نه دي درلودي، نو ځکه یې ضرورت نشته. په دې اړه مو کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي سره خبرې وکړې. په سر کې مو ته وپوښتل چې د سولې شورا په مشرتابه کې بدلون به ګټه ولري.
زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر تمامېدلای شي نسبت وسنۍ رهبري ته، چونکې هغوی پخواني روابط سره لري او هغه انډیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم. سولې علي شورا دې وکولی چې دوی دې ښه کار وکولی چې اګر چې پخوا هم سولې علي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودې نسبت و هغه پیسو ته چې مقایسه کو چې کوم دی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالولو لپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګوره د سولي یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولي علي شورا د هر مخالفینو د پاره چې په افغانستان کې جنګیږي یو لوکلی یو محلي پلیټ فارم دی چې هغه را رینټیګریټ کی رای ولی یا د جنگ څخه د سنگیش کیو ته اقتصادي انسنټیوز یا ریسول سره ځای چې مرګر کله چې بیا د سولي پرو یعنی کته چې وګوري د سولي علي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانی مجالسو کې یا نور د سولي په مجالس کې طالبانو سره هیڅ ګډون نه درلودي. مثلا حکیم مجاهد دوی نه د مری په میټینګ کې ناست نه دي کوم استازی د سولي علي شورا په نمایندګۍ کې تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی زما پوهاوی دا دی چې کوم هلی ځلې چې حکمت خلیل کرزی فیب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا هیڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
زما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې علي شورا منحل شي چونکې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دغه اشخاص ته فقط وظیفې د پیدا کولو لپاره او د دولت په چوکاټ کې د دوی ګمارلو لپاره او بیا په عیني وخت کې چې یو ډونر مفتي چې هغه پروګرام فنډ کړی چې رئیس جمهور اشرف غني په همدې خاطر دغه اشخاص مقرر کړي دي چې څو پورې ساتلونکي اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل و هغې آرام کړی چې په دولت کې یو ځای ورکول شوی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوس ایوی بلې موضوع ته ورځو. لیکوال رحمت دیوان د پښتون مبارز باچا خان د عدم تشدد فلسفي سره د مینې لکبله د هغه په نامه ویب سایټ پیل کړی و. پنځه کاله مخکې پیل شوی باچا خان ټکی کام یو مقصد دا و چې د پښتون سیاستوال او ټولنیز مبارز باچا خان ژوند او کار په اړه معلومات پکې راټول شي. ویب سایټ تر څو کلونو ښه روان و خو اوس څومیاشتې کېږي چې تړل شوی دی. خغله دیوان د دی وجه د خلکو قلمی او مالی همکاري نه کول خي. نو مړوي له دی وجه د جګړو مخنیوي لپاره د باچا خان عدم تشدد فلسفي د امولو ولار بند شو. اغه سره مو په دی اړه مرکه کړي. دا د باچا خان په دی ویب سټ باندې خبرو کو. اوس د سخکاري چې دا بند دی د دی وجه څه ده؟
دا خو ما ډېر وخت مخکې زه په دې ډول کې شم کله چې ما دا مقاله ولیکله هغه اوس په کتابي شکل کې هم چاپ شوې ده. د عدم تشدد علمبردار څوک کله چې دغه مقاله ما لیکله نو په هغه وخت ما د ډېر زیات ستونزې رامخته شوې ځکه چې معلومات راغونډول او هر څه چې ګرځېدل دا هغه وروسته ما دا پرېکړه وکړه چې داسې یو آنلاین داسې یو دغه برابر کړو چې په هغه کې د باچا خان په اړه ټول معلومات او یا د هغوی خپلې لیکنې یا د خلکو لیکنې کتابونه ټول راجمع کړو. تو بیا هم ما د ملګرو سره مشوره وکړه کوم چې د باچا خان فکر دعوه کوي هغوی سره ما خبرې وکړې. په فیسبوک کې مې په دې اړه باندې کمپاین وچلو. نو بلهاشه خلکو را سره د هغوی په چېره دا خو ډېر ښه کار دی باید دا وشي. زه کېناستم ما پیسې هم مصرف کړې خپل وخت مې هم پرې مصرف کړ او کار ما روان کړ. ویبپاڼه مونږ را جوړه کړه د باچا خان ډاټ کام په نوم باندې چې کله هغه جوړه کړله په هغه کې تقریبا څو میاشتې یا کال ما کار وکړ مسلسل. خو وروسته خلک بیا غلي شو. نو زه خو بیا داسې نه شم کولی چې ټول وخت یو کار ته ورکړم. زموږ خپله غریبي ده مجبوري ده. نو د هغې له وجې هغه بیا همداسې په مزه څنګه چې خلکو د سلمي او د مالی مرستو خبره کړې وه هغه چا ونه کړله. دا هغې له وجې هغه بندغسې پاتې شو او اخر تر دې حده پورې راورسېده چې اوس له انټرنټ د نړۍ هم ورک شو.
او تاسو په دې کې د ویب سایټ کې څه شی څه شی وو؟
په دې ویب سایټ کې چې تر اوسه پورې ما څومره کار کړی وو هغې کې داسې ځینې وو چې ما د باچا خان کومې لیکنې چې په پښتون مجله کې خپرې شوې وې یا د هغوی کوم سفرونه وو هغه راغونډ کړي، ځینې خطونه مې راغونډ کړي، د باچا خان خپلې لیکنې مې راغونډې کړې، د باچا خان په اړه چې څومره خلکو لیکل کړي وو هغه مې تر یو حده پورې راغونډې کړې وې. بل کوم کتابونه چې زما لاسرسی رسېدلی وو چې د باچا خان په اړه، دغه کتابونه ما یو ښه تفصیلي پېژندنه په دې کې ورکړی وو چې دا کتاب کله چاپ شوی دی، دې کتاب کې دننه دي څه دا هغې پرته چې کوم کتابونه ته ما په پی ډي اف شکل کې پیدا کړي وو هغه هم په دې ډول کې وو. د هغې نه علاوه د باچا خان خپل کوم کتاب چې دی زما ژوند او د دې جهد تر یو حده پورې د دې ځینې برخې هم ما په دې کې اچولې وې. ما داسې دغه وو چې د دې یو لیست جوړ کړم او هره برخه کې د چا په کاري چې هغه لیست او مطابق ورته هغه برخه راوځي هغه هم بیا تر کتاب ټول په دوانه چولې نو څه برخې به زما اچولې.
او د دې لستون کې وو د دې ویب سایټ ته به خلک راتله؟
لستون کې خو وو، لستون کې حتما دینه وو چې کله ما دا فلم یو مقاله لیکلې وه د عدم تشدد علمبردار څوک وو، نو یوازې د دغه ځای نه چې فیسبوک کې څومره خلکو شیر کړی وو هغه تقریبا کسانو دغه ځای نه صرف شیر کړی وو، نو لستون کې وو دغه دا چې کار یې غوښته ډېر.
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
سوکھی اشرو لبوزی سوکھتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلو نو ٹکوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وقت چپ ما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی دخانانو پسو آیو چی خانان دی دخانانو بسوایو چی خانان دی ملنگا د پختنو خپلو کې وران دی د خانانو بسوایو چی خانان دی د خانانو بسوایو چی خانان دی پختنو خپلو کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو.